مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې مو د سر موضوع تور هم لارې ته ځانګړې کړې ده په دې اړه به بیلابیل اړخونه تاسو ته وڅېړو ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده د قبایلي سیمو پېښور او افغانستان په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو روان خبرونه په پای کې د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام مشالونه اورېدل هم هېروي خو تر هڅه وړاندې وارو کوو شاهین بنیري ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې پر سر خبرې روانې دي په بنو کې تېره شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي دي او ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې په سر خبرې روانې دي په تورخم کې د درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته په اوربند موافقه وشوه نن په څلورمه ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه لار د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده د یک شنبې په شپه جګړه وروسته تر دې پیل شو چې افغانستان په تورخم کې د پاکستان لوري د یوې نوې دروازې له جوړېدو سره مخالفت وکړو د دغه دروازې د جوړولو یا نه جوړولو خبره لا هم نه ده هواره شوې پښتانه ملتپال وایي افغانستان او پاکستان دې د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړي مشال لرو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون پښتونخوا ملي عوامي ګون او قومي وطنګون مشرانو ویلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه دې د خبرو اترو لار غوره کړي په دې اړه د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویل په عین حال کې تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پوخت د خیبر ایجنسۍ ځینې قبایلي مشران هم غوښتنه کړې ده چې د پولي په سر اختلافات دې د ټوپک په ځای د جرګو له لارې هوار شي په بنو کې تېره شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي کډوال وایي باران او سیلې د دوی خیمې ړنګې کړې دي او دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي یو کډوال عبدالرحیم مشال له ډو سره په خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوشاله لس لکه خلک بې کوره شوي چې ډېری له تیرو دوو کالو راهیسې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه امریکا په 2014 کال کې په افغانستان کې د جګړې لاس واخیست خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تېره اونۍ یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سمه برخه واخلي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبرلارانو ته ویلي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې بدلون رامنځته شي ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی په هیک کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 ویلي چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ترلاسه کړی دی د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت ولسمشر حسن روحانی ویلي په رسمي ډول یې له امریکا څخه د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی ترڅو د ایران د مرکزي بینک 2 بلیون ډالر غلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د انصاف نړیوال عدالت د دې مقدمې د اورېدو واک لري او که نه. د امریکا سترې محکمې په اپریل کې ویلي وو چې دا کنګل شوې سسې باید هغه کورنیو ته ورکړل شي چې خپلوان یې په بیروت کې په 1983 کال کې د بمی بریدونو پر مهال وژل شوي وو. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېله شي. د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ د خبره پرون په برسلس کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. ده وویل چې پریکړه یې کړې ده چې د ناټو لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او صلاحیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکې میاشت په پولینډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناټو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناټو همداراز په دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف نیغ په نیغه ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د دې پریکړې هرکلی کړی خو ویلي دي چې ناټو باید ډېر څه وکړي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې نن څخه بعد د شام په جنگځپلي حلب ښار کې د 8 ساعتونو اوربند پیل شي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یوې ویان دی جرمن خبري ایجنس ته تایید کړی چې په شام کې په جګړه کې ښکېلې ډلې د نن څخه په اوربند رضا شوي دي. د روسیې لخوا د اوربند اعلان وروسته له هغې مخته راغی چې کله تیره ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری روسیې او د شام حکومت ته خبرداری ورکړه چې د امریکا صبر په کمیدو دی او په جنگ کې ښکېلې ډلې دي ارومرو د فروری په میاشت کې د شوي اوربند احترام وکړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورمه ورځ هم تړل شوې خو د پرون راهیسې پر اوربند موافقه شوې ده. په پاکستان کې پښتانه ملتپال مشران او قبایلي مخاور وایي افغانستان او پاکستان حکومتونه دي د خبرو اترو او جرګو له لارې خپلې لانجې هوارې کړي.
هغه طرف تم پختون طبقه ای، دې طرف تم پختون طبقه ای، په جګړو باندې مسله نه حل کړي، پښتون په جرګو باندې مسله حل کړي.
د تورخم لارې بندېدو له کبله افغان او پاکستاني سوداګر هم سخت ځپل شوي دي. یو افغان سوداګر وایي
منګا زیاترین تجارت په پاکستان سره د کال د 2 بلیون ډالرو په ارزښت باندې موږ د پاکستان سره داخلي تجارت کوو.
په بنو کې د تیزی سلی او باران له کبله د شمالي وزیرستان 2 بې کوره کړل شوي کډوال ماشومان مړه شوي او 9 نور کسان ژوبل شوي دي. یو کډوال په دې اړه وایي د روان خبرونه په پای کې د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل هم مه هیروي چې دا ځل امیر نواز خان جلیا ته ځانګړي شوی دی. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. او سره زو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورمه ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او د پاکستان د حکومت لخوا په یاد سیمه کې ګرځبندیز یا کرفیو نن هم دوام لري. خو د پرون سهار راهیسې د دواړخیزه ډزو لړۍ درېدلې او تر هغه وروسته دواړو خواوو پر اوربند موافقه وکړه کله چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له پاکستاني چارواکو سره پر رواني لانجې خبرې اترې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم کې د گیټ لګولو په معاملې چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې و هغه ودرېدلې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال پاکستانی چارواکو سره ولیدل او بیا په تورخم کې هم دواړو خواوو نه امنیتی چارواکو سره یو مختصر ناسته وکړه چې پکې په ډزبندۍ متفق شول او ځنې عیني شاهدان وایي چې د پولیسو لوبغاړو ته سپین بیرغونه پورته کړل او چارواکي وای دغه کړکیچ به اوس د خبرو اترو د لارې حل کړي. پرون او نن په تورخم پوله جګړه نه ده شوې او دواړو خواوو ته خاموشي ده او بېګاش په خلکو په آرام تیره کړې ده. نن په څلورمه ورځ هم په تورخم کې مکمل کرفیو ده او دغه لار لا هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې پراته ده او خبریالانو او عامو خلکو له تورخم ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه پورې د چارواکو لخوا دا معلومات نه دي ورکړی شوي چې په تورخم کې د دوه طرفه جګړې له امله دواړو خواوو ودانیو ته څومره زیان اوړېدلی دی او دغه لاره به کله خلاصیږي. نن هم د خیبر درې په لاره په مختلف ځایونو کې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او تر دې دمه ورته د تلو اجازه نشته. د دغو گاډو ډرایوران وایي چې په دې ګرمۍ او روژه کې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله یو ډرایور رباني مشال ریډیو ته وایي:
په پلاستیک دانم را بار کړی دا زو کا جلال آباد لا مونږ ته تکلیف دغه دی چې نه روژې بندوبست دی چې ډوډۍ موډۍ غنه اوټل کولا اوسته دی دغه مشکلات دی را تھا تراخ
بندی چوک نہ پری دینا لارے تلے موٹر پری دی ڈیر زیاد پری ہوتا رہے سڑے بس تقریبا سرا ہوا تلے تاوان دیر سڑی کشتوں نے دی پو لاری الیڑی دی کم از کم دا چلو پنجو رج خمونگا وش دل دا چروازے کی الیڑی او یو بل ڈرائیور محمد سلام وویل سلو راجن کی دل تانا سیمی سیمی لاوی گی انو روزما ایت سیمی لاوی گی بس قرار ولاری سو کم تا پوس نہ کئی کابل تتلو سیمٹم مار کھڑی بس پرارو لانے پراتے اسرا گرمی دو بس نور سو نشتا بس یو مشکل خو لا ډیر ده بس پراتے نو اتی پیسې می سیم را ختم شي درې څلور ورځې وشو شوی گاډو کې ډیزل هم خلاص تي او بس نو دا پراتے ورته نو
یاد دی وی چې د تیرې توار په ورځ په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هغه مهال وسلواله جګړه پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو په تورخم کې د یو گیټ لګولو په تعمیراتي کار باندې لاس پورې کړ افغان ځواکونو مخالفت وکړ او مزاحمت شروع کړ. چارواکي وایي چې دغه جګړې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې پرسنل ملتپال ګوندونو له افغان او پاکستانی حکومتونو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازې د لنجې حل کولو لپاره د جرګه جوړ کړي. دوی پر دواړو حکومتونو غږ کړی چې د زور پر ځای د خبرو اترو له لارې دا ستونزه هواره کړي، ځکه چې دواړو خواو ته پښتانه ځپل کیږي. زموږ همکار ګلایاز د پرسنل ملتپال ګوندونو له مشرانو سره د خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه شخړه د اندېښنې وړ خبره ده. آفتاب شیرپا له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې جګړې حل لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي او ډېر ژر به یو غونډه هم جوړ کړي. آفتاب شیرپا ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې څخه نور خلک ګټې پورته کول غواړي او په موجوده حالاتو کې اعتماد سازي ډېره زیاته مهمه ده. بلخوا د عوامي نشتل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرتر زاهد خان وایي چې د مرکزي حکومت چارواکو سره خبرې کړي چې د تورخم دروازې شخړې په اړه خاموشي ختم کړي او د حل لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي.
د پاکستان حکومت نه دا توقع لرم چې هغه زمونږ دغه مشران چې د پښتانه مخکې کم تللي او دوی دغه په منځ کې د افغانستان او د پاکستان منځ کې خلک چې کوم روانه هغه په هغه ټیم کې سره کړه، نن بیا د پښتانه دا مسله حل کولی شي. نو دا خو اله کې دی چې د افغانستان حکومت نه خدا مونږ نه کولی چې د هغې حکم هم وغواړي. نو د هغې سره اختیار خو نشته، اختیار زمونږ د دې دی نن چې زمونږ د کم سټیټ پاکستان سره اختیار دی.
زاهد خان ویل چې په دښمنۍ او وینې تویدو باندې مسلې نه هواریږي. په دې هر څه کې یوازې پښتانه نه تباه کیږي، بلکې د دې اثرات به په ټوله سیمه وي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار خان یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت باید داسې ګامونو څخه ډډه وکړي چې په کې ولسونه ځپل کیږي. د ملتپال ګوندونو د کردار په اړه مختار خان یوسفزی ویل:
ملتپال ګوندونه یو رول کوي، نو هغه به دا چې پاکستان ته به دا خبره کوي چې ته د دې کیسونه نه واړه، ته د افغانستان په خاوره کې نه دروازه دروازه جوړه ما خنده کی وباسه ما مداخلت کوو نو بیا د افغانستان او د پاکستان تعلق کېږي چې دا نه وي نو څو ځله دا مسلسل مداخلت په پښتانه مشران لاړ افغانستان په دې کانې کو هغه راغلی نو چې بیا د افغانستان چې مطلب لوی لوی دماکي کې څنګه وښي دا هغه د ملي امنیت په دفتر باندې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله تاو تاریخوال له هغه وروسته ډیر زیات شو کله چې پاکستان په تورخم کې د ګیټ جوړولو کار پیل کړ او افغانستان یې
زموږ غل مشال رادیو څخوري د قبایلی سیم خبر ایجنسی د بیلابیلو قومونو مشرانو او ملکانو هم د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د جرګو مرکو او خبرو اترو له لارې د خپل منځي شخړې هوارې کړي ځکه چې د دوی په وینا د پولي دواړو غاړو ته پښتانه اغېزمن کیږي چې وار د مخې له د تیرو څو لسیزو راهیسې سیمه د جنگ په حالت کې ده او ترهګري ځپلې ده. دغه مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې غونډه هم وکړه چې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان یې په اړه راپور کوي.
پیخور پریس کلب کې د خبري غونډې ورسته د باړه تحصیل قام اکا خیل چیف ملک ظاهر شاه مشال لیډو ته وویل چې د پولي دواړه غاړه پښتانه دي چې د وړاندې نه د نړۍ په ورسته پاتې قومونو کې شمیر دي او د جنگ او شخړو سره به نور هم اوزپلی شي نو باید د افغانستان او د پاکستان پښتانه د خپل منځ داسې عناصر راوباسي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شر خوروي.
هغه طرف ته پښتون طبقه یې دې طرف ته پښتون طبقه یې په دې سرحداتو باندې چې کوم پښتانه پراته دي هغه د زندګۍ د نچله ساتنه لوند زندګۍ په جګړو باندې مسله نه حل گئی پښتون په جرګو باندې مسله حل گئی.
ملک رزاق زخخیل وایي چې باید د جرګو مرکو او خبرو د لارې دغه شخړه هوار کړي ځکه چې د دوی په وینا چرته هم ډس شوی دی هلته امن نه دی راغلی او چرته چې هم ناستا پاستا او جرګه شوی ده امن یې راوستې دي.
کومه شخړه په ترخم کې روانه او بدخ کې دی افغانستان حکومت له مداخلت نه پکار دا دغه پر نه لګی چې دا کې څه بندش راولو کومه ګاډ ور خالق روزي چې هغه په منی شي مولا دا پکور دي چې دا دواړه حکومتونو د جرګې په ذریعہ د خبرو په ذریعہ باندې چې کلم په علاقه کې ډز جوړ شي هغه کې به بدمنی پیلاویږي.
هم د خیبر ایجنسی ملک وارث خان اپریدی چې پخوانی د سفران وزیر مملکت هم وای چې افغانستان کې بهر ملکی مداخلت توجه د دغه گیټ مخالفت کیږي غنی هم دغه گیټ وو چې د وړاندې نه په دوه هوادونه افغانستان او پاکستان سلاشیو چې غنی په دغه سیمه باندې وسلوال دوه هوادونو ته وړي وروړي نو باید دغه گیټ جوړولو باندې اختلافات لري شي.
دلته نوې خبره دومره چې دا گیټ اوس نوې جوړیږي دوی دا داوا چې تخریب کار چې ورسی پاکستان لوړي وروړي د غیب د مثبتوالي لپاره دا یو شی یو غړلو نو ویل په دې باندې دوه افغانانو سرګندې دوه طرف نم د امن پسند خل دی د عوام خو غواړي امن خو دا د حکومتونو خپلې پالیسي وي چې په افغانستان کې امن وي په پاکستان کې به امن وي.
د قبایلي سیمو دغه مشرانو د دواړو هیوادونو په مشرانو او ولس باندې غږ وکړو چې د یو بل په ضد باندې نه راپارېږي ځکه چې یو خو که دواړو اړخو ته پښتانه پراته دي نو بلخوا د پاکستان امن افغانستان سره او د افغانستان امن د پاکستان سره تړلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غزل له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پر تورخم دروازه تر ډز وروسته نه یوازې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي بلکې افغان او پاکستاني سوداګران وایي په داسې حالاتو سره دواړخیز تجارت ته زیان رسیږي او باید دغه مسله د خبرو اترو له لارې هواره کړل سي. دوی دا هم وایي چې د لارې په تړلو سره د زرګونو عامو خلکو روزګار هم متاثر کیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیرې اتوار ورځ راهیسې په پاک افغان پوله د دروازې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې شخړه کې نه یوازې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې بلکې د دغې سره د دواړو غاړو کاروباریانو او عامو خلکو ته هم سخت مالي تاوانونه رسیږي. په پېښور کې د فاټا چیمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان وایي په لاره کې مال وړونکي ټرکونه او لارې ولاړې دي نو باید داسې فیصلې سمدستي ونشي او نه په دغو سم دست بندیز ولګول شي او دا مسله د خبرو د لارې هواره شي.
زمونږ حکومت کوي چې یک تن داسې مدغه کوي او هغې دپاره داسې طریقه کار چې وکړي چې نکاح دا خلکه راځي چې هغه په ویډیو باندې راځي چې پر په هغې کې خپل رول ادا کوي او هغې کې لګیا دي هغې ته په خپل حکومت باندې هم دا پرشر ډیولپ کوي او هغه شایسته هم په ګورنمنټ باندې تاجرانو دا دغه دی چې بای دا که تاسو په تورخم په بازار باندې داسې دقیق او دا کشیدګي وي نو څنګه به دا دومره ښه ټرید چې کوم دی د سان پرديشي اسره د ګورو مرګونو په منځ کې څنګه به کېږي حکومت د حکومت ته دا وو چې دا کم تیار کاري ولادي دا تیار خلک چې کوي دي دا اوس کې دي نه دا هو اصلي.
په تور هم دا شخړه هغه وخت پیل شو کله چې پاکستان په دغه ځای په یو ګیټ جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د روانو حالاتو له وجې د دوی اقتصاد ته سخت تاوان رسیږي.
اقتصاد زمنگا کاملا خارجی امتعا و خارجی مالونو باندی ولار دی منگا زیادترین تجارت پا پاکستان سر دی داخلی تجارت دی کال دی دومیم بیلون دالر و پارزخ باندی منگ دی پاکستان سر داخلی تجارت شو او خصوصا غذای مواد سبزیجات او لبنیات او غوخی اولیا مالون چی دی ساختمانی جنس منیولی ترکرولو پوری دا دی پاکستان نراجی او او تقریباً عمومی تجارت دنیا سرا دا شل فیصد کراچی د لاری نه نیسی
یو ڈرائیور چې په دغه لار کې نښته دی وایل سخت او مشکلات سره مخ دی
د کلم را بار کړ د مزار راغلی او کار خلاص کړ وزیر جوړ مات چې نستا چې وی خور او بنستا مزه جامو ته وګورس خاب خادي
بلخوا خانجان الکوزی وای په کال کې دوی یوازې د نسله کمپنۍ نه د 2.5 ملیون ډالرو نه تر 300 ملیون ډالرو پورې سامان راوړي او دا وخت د مالونو حالت په خرابېدو دی او ډرایوران هم په لارې په انتظار ستړي شول.
مجموعي ډول موږ د ورځې چې حساب کوو تقریبا 10 ملیون ډالر د افغانستان اقتصاد ضربه ویني او دغه مالونه چې دا اوس په تورخم کې غاړه ولاړو تقریبا په شاګۍ کې یا په کارخانو په رنگ روډ کې یا په نورو ځایونو کې دا ټول موږ مجبور یو چې بیرته په پاکستان کې تخلیه کړو. افغانان حیران دي چې دې مالونو باندې څه وکړي. پاکستانی کمپنۍ هم او پاکستانی تجار هم د ضرر سره مخامخ کیږي. دا اوس د سبزۍ وخت دی، د میوې وخت دی. د پاکستان نه په سلونو ټرکونه سبزي د مردان نه په چرته د پېښور د شاوخوا نه د افغانستان ته راوړل کېدله. دا ټول توقف دا ټول خراب
د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مشر او د فاټا یو صنعتکار زاهد شنواره وای لوړان دینه بدمنۍ او د پاک افغان کړکیچنو اړیکو تجارت ته نقصان رسولې او داسې حالات په سیمه ایز تجارت لا خراب اثر کوي.
ځکه له مخکې دولي مرب ډالرو دوه طرفه تجارت هغه یو ارب ډالرو ته مخکې نه راغورځېدلې ډېر کم شوی دی او زه دا ګڼم چې دې سره به دا تجارت 10% نور کم شي چې کوم غیر رسمي تجارت یا تاسو سمګرنګ یا کچاک او تویلې شي هغه به زیاتیږي. ځکه چې په هغه لارو باندې اوس هم سختي نشته، مخکې هم سختي نه وه. نو دې سره زه چې کوم رسمي تجارت ته چې موږ حکومت افغانستان ته ایکسپورټ کوو، موږ په ایکسپورټ زیاتیږي او د افغانستان په خپل محصول او ټیکسونه ملاویږي، هغه ته به پکې ډېر زیان ورسېږي.
د تاجرانو ترڅنګ په زرګونه مزدورکار خلک هم یوې بلې غاړې ته د مزدورۍ لپاره زیراځي او دغه خلک وایي چې د پولي د بندېدو له امله کاروبارونه خراب شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او زو د بنو پر لور. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د بنو په بیلابیلو سیمو کې د تیزې سلې او باران لکبل د شمالي وزیرستان د بیکور کرلسو کډوالو دوه ماشومان مړ سوي او نه څلويشت نور کسان شو بل سوي دي. د روغتیا ځای چارواکي او پولیټیکل انتظامیه وايي د کډوالو د ستونز د هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال له بنو څخه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
کډوال چې په خیمو کې میشته دي وایي تیزې هوای خیمې د ځان سره وړلې او دوه کاله وړاندې لګول شوې خیمې خرابې شوې چې د استعمال قابل نه دي. یو کډوال عبدالرحیم وایي سختې هوا او باران د دوی خیمې او سامانونه خراب کړي او ماشومان او مېرمنې ژوبل شوې، سو دولت ورته مناسب بندوبست وکړي. د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل څنګه چې خبر شول نو د ژوبل شو او مړه شو کسانو کورانو دورې وکړې او دوی سره به هر ممکن تعاون کوي. نوموړی وویل د دوی لپاره به د خیمو هم بندوبست وکړي. تیره ورځ خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم طوفاني باران او هوا خلکو ته ځاني مالی تلفات اړولې دي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره په بنو او خواوشا کې میشته دي. په دغه کې زرګونه کډوال بکاخیل کیمپ د میپول رینګ روډ او خواوشا کې په خیمو کې د تیرو دوه کلونو نه د کډوالې ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سویلي وزیرستان د سرارو غه تحصیل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې په مځکه کې شخص بومونو له ګڼو خطرو سره مخامخ کړي دي. بلخوا دوی دا شکایت هم کوي چې د سرارو غه په لیرو سیمو کې د سکولونو د عملې د بېغوري له کبله ماشومان نجونې له تعلیم ترلاسه کولو بې برخې پاتې دي. په دې انور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د تحصیل سره روغ د مرغی باندې سیمه یو قبایلی محمد امین پمزکا شاخ بمونو حال په دا رنگ بیانوي.
مین تکلیف تا غار میں والا مینسینا شاخ کڑی دی او واپس یہ صفا کڑی نے دی یا خدا مینسینا دا صفا سی پکوٹ کی اب مرغی بان سے آس پاس کی میں علاقے کی دی یا کا سفا کا اول نے بھی توری نادا پہ والا گئی میرا خال کے مول میں مرسا وائی دائی خال زخمی شوی دی وڑا اوڑ کی پکش مرسا بھی ہیں دی پیمیش بھی مرغی بان سے کم از کم نوی دا سل وائن وزید اور تلی دی
پسر روگا کش موجود اصغر مسعود دے سکولونو دے عملے دے غفلت پا بارکش پا دا رنگ جاگی جی
دا سکولنا دے مشروع ٹپ او ماسٹری دی ڈپلے رکھا جنکی دغا سا والی اور جنکی پہ تعلیم آگر دی دادا حاضر کو
دے سر روغا دے قبالیانو دغا خبری میں چپسویلی وزیرستان شیم رستیار پولیٹیکل آفیسر شعیب خان تا ورمخش کڑے آغوی وویل
دا مائنو دی او علتا کیا ہم پلاس کی گی نو واقعی دا دیر از سوچ و دا فکر خبر دا دے بارک او منگا دا آرمی چارواکو سرا برابطو کو چی پوری تا ورمخ دے بارک سا روی اوکی نو در فاضی مکمل سپائی کرد دا بودارے بوجود کو چاہتا
راشن رجسٹریشن دے سہولیات کورونا دے معاوضے سرا سرا دے چلو دے ابو دی صحت ادارو دے بیا روگا ون وشتن ہم وکڑ لے سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د وروسته پاتې سیمو د حق لپاره د کوریډور فرنټ په نوم جوړ شوی سیاسي غورځنګ ویلي دي چې تر روژې وروسته په پرهداري کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبرې د کوریډور فرنټ غړو تېره ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د کوریډور فرنٹ او د این پی ولی غړي فرید طوفان د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټوله اسانتیاوي د خیبر پختونخوا پر ځای پنجاب تړلو کې و صوبایي حکومت هم د مرکزی حکومت ملګرتیا شروع کړې ده.
منګ د صوبایي حکومت نه دا غدي چې تا کوټ کې چې کله تاسو سیکشن 4 لګوي د ځمکو چې دا کوریډور د پره تاسو والے دا ما لګوا او اوس د دې پر کوم سروي کې ځکه چې تا موږ سره وعده کړې و چې دا ځمکه به ال ورکی چې دا کوریډور زمونږ مغربي روټ وي هغه
کوریڈور فرنٹ او د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود وای چې د روجی روستو با په اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي او که صوبایي حکومت د وفاق ملګرتیا اوساتله نو دغه احتجاجي تحریک باید د صوبایي حکومت پر ضد وي.
جلوس هړتالونه وکړو درنے بکو دا بجی شروع کو دے تاکوٹ نا انشاءاللہ دے تاکوٹ جلسہ با امید دادے چے دے شہرہ کرکڑم بندو امید دادے چے پاگا کے ارادم دادا چے پاکے آگا کھانے چے کم نواز شریف یکی دے اب اولس پدے ہوا کے دوڑا کی بیادہ سے رکوزی گو بٹاگرام علائی منسہرہ ایبٹ آباد حویلیاں او دس زو پہ خور نروالا تر ڈیر اسمیل خان درازندہ جوب کلا سیف اللہ کوئٹہ گوادر پدے کے بلوچ کومونو سے رم رابطہ کیوں.
دا چین پاکستان اقتصادی راہدارے پا اڑا دے خبری غنڈ کے دا پارلیمانی گندونو نمائندگان نو موجود خود این پی ولی عوامی ورکر پارٹے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پختونخوا ولسی تحریک او دا قبائلی وکیلانو تنظیم غڑو دا روجے نہ پس چین پاکستان اقتصادی راہدارے کے خپل حق تر لاسکول لپارا پا احتجاجی تحریک کے دا پورا گڈن او ملاتڑ اعلان اکڑو. دا جمعیت علماء اسلام نظریاتی مرکزی سیکرتر زبیر انجم وائی
جمعیت علماء اسلام نظریاتی من حیث الجماعت پا خیبر پختونخوا پا بلوچستان پسند او پا پنجاب کے کم کم جائے کے جدا موجود دا دے تحریک حساب ہوئی دا دے احتجاجی تحریک حساب ہوئی
دا خیبر پختونخوا حکومت ہم سو سوارے دا مسلم لیگ نون پا مرکزی حکومت طور پورے کڑے دے چے گوا کے غواڑی دا راہدارے ٹولے اسانتیاوی پنجاب توسی او پدے باب لئے پا صوبائی اسمبلی کے دا مغربی لارے دا جوڑول لپارا قرارداد ہم پاس کڑے دے خوبل خواتا مرکزی حکومت وار پا وار دا کوریڈور فرنٹ او دا صوبائی حکومت دا غتورونا رد کڑی دی زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
مشال تا غوگ ونیسی او ل روانو چارو زان خبر کړی
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري د سهار لسنیمه بجې سوي شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
تړ مشر دی وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې په سر خبرې روانې دي په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته په اوربند موافقه وشوه پښتانه ملت پال وایي افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړې د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواري کړي په بنو کې تیر شپه د تیزی سیلی او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه ایران په امریکا کې د خپل کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړې ده ناټو په دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېره ښکېل شي او د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه به د شام په جنگزپلی حلب ښار کې د 48 ساعتونو اوربند پیل شي
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې شاهین بنری وړاندې کوي او سفارت دلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبریالی رفعت انجم د دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دي راځي چورته غوښتو
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خو د خیبر پختونخوا په کال 2014 ولسم بجټ کې ولست د تعلیم صحت زراعت او ماحولیات او نور داسې څنګه کې د ترکه حل زلو لپاره د بهترې زیر ورکړې شوی نو بل خوا سوبې ترابېخ مالی مشکلات باندې قابو مندلو لپاره په ولست ټیکسونو بوج هم چولې شوی دی ادارې وایي چې خیبر پختونخوا د تر هغه غره په جنگ کې پړم به صف کې ولاړه ده چې لوجه د امنیت صورتحال د یو مودې راهسه خراب را روان دي چې د سم منفي اثرات او د سوبې سماج ژوند معیشت او کاروبار په بده توګه خراب کړي دا اثرات زر ختمول د چا د وس خبره نه ده خو بیا هم د صوبې حکمران ګون تحریک انصاف د بدلون راوستو په ایجنډا کار کوي ادارې وایي چې دغه وجه ده چې صوبایي حکومت تیر کال د ترقیاتي منصوبو په پیسو کې کمی وکړو ادارې زیاتوي چې د بجټ اسنادو تر مخه ویزه درخواستونو اخیستو او په هغه مخ کې کار کولو ادارې امیګریشن او کارګو سرویس ورکولو والا کمپنیانو باندې هم ټیکس لګولې شوې ده ادارې اخر کې لیکي چې حکومت سره د دې ټیکسونو لګولو نه علاوه بل لار نه و خو چې کوم خلکو د دې بجټ نه د فائدې تم لرله په هغه به د ټیکسونو دا خبره سخت تیریږي نو دې لپاره صوبایي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړې شوې تجویزونو پر وړاندې کې کوم بدلون ممکن وي نو چې وکړې شي د دې ګام نه به نور صوبو لپاره هم ښه مثال جوړ شي مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سخت ګرمۍ روزي لوجه د ځوانانو سویمنګ پول او نهرونو ته تلل مجبور جوړ شوې ده خو د دې نهرونو نه خو صفایي شته او نه محفوظ دي د پیښور په دغه سویمنګ پولو کې د صحت او صفایي خیال نه ساتل کیږي چې لوجه دغه ځوانان د لامبلو سره یو شمېر د سرمنې مرزونه راوړي ادارې وایي چې زه په دې ګټرونو پایپونه په نهرونو کې پرانستل شوې دي دې لپاره قانون هم شته او صوبایي حکومت هم سنجیده ده خو در سو پورې د نهرونو سره سره د ګټر د اوبو لپاره غټ پایپونه نوي لګولې شوي او دا نهرونه نوي جدا کړې شوي نو په دې بندیز لګول ناممکن دي ادارې خره کې وایي چې په نهرونو کې په لامبلو بندیز لګولو لپاره عملی ګامونه پورته کولو سره سره دغه کسانو ته د صحت شعور ورکول هم ضروري ده او هم دغه شان د دې سویمنګ پوز معاینه دي هم وکړي شي او کوم چې د صحت د اصولو مطابق نوي جوړ هغه دې بند کړي شي او په مالکانو دې جرمانې ولګولې شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټلګراف رسپانې په پاکستان کې د نرښځیانو خلاف د تشدد زیاتېدونکو پیښو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د اتوار په ورځ په مانسیرا کې پر یوه نرښځي حمله وسوه، خو دغه هیواد د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واک پر مهال پر ښځو کوم بندیزونه وه، اوس یې شاته پرېږدي او افغان میرمنې د حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته مخې ته پر راتلو دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده اوروي.
ټیلیګراف رسپانه لیکي په پاکستان کې په یوې نرخزي د ډزو پیښې په دغه هیواد کې مظاهرې راپارولې دي. په دغه هیواد کې چارواکي په دې تورنیږي چې د دغه محرومه طبقه خلاف د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د اتوار په ورځ په مانسیرا کې د کاشي په نوم نرخزي باندې درېو نارینه ډزې وکړې چې کور ته ورننوتي وو. دغو درېو کسانو په مبینه توګه په کاشي هغه وخت حمله وکړه کله چې هغې د هغوی جنسي غوښتنې ونه منلې. رسپانه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه چې عیسایان، هندوان، احمدیان او شیعه مسلمانان پکې شامل دي، د لا زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي، خو بیا داسې ښکاري پر نرخزیانو تر ټولو بدترینې حملې کیږي. فعالان وایي په تېرو دوو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې 15 نرخزیان وژل شوې دي. رسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې نرخزیان ودونو ته د ګډا لپاره وربلل کیږي، خو په دې کې ډېر د غربت له امله په جنسي کاروبار اخته شي او د انتظامیه ډېر کم تحفظ ورته ترلاسه وي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي که څه هم په کال 2001 کې په افغانستان د امریکا له یرغل سره په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت نسکور شو، خو د دغه ډلې واکمنۍ د ښځو په اړه د ولس په سوچ ډېر اثرات پرېښودي دي. مجله لیکي د روزګار په حواله داسې تاثر وي چې د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو کار د عزت وړ دی او په نورو شعبو کې له نارینه سره د ښځو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. مجله لیکي د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په مرسته ډېرې افغان ښځې د طالبانو د وخت ټولنیزو او اقتصادي بندیزونو خلاف مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې 85% ښځې بې تعلیمه دي، خو د امریکایي پرمختیايي ادارې USAID د سروې تر مخه 80% افغان ښځې اوس موبایل ټکنالوژي ته لاسرسي لري چې یا خو یې خپل وي او یا یې د کور د کم غړي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکا وایي چې له افغانستان به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. له مخکینی پلان سره سم باید روان میلادي کال تر پای امریکا د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستان وباسي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي، خو تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه غور کوي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قمندانان وتوانی شي چې د خپلو پوځیانو اغېزمنتوب روسي پولې ته ورسوي او خپله وړتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګند کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړې کې ستراتیژیک اغېز ولري. د واشنگتن د اوسنی پلان لمخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلې ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وایي اشتن کارتر او یو شمېر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالن وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2030 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ظالب لمنځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش، پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنزل زرا درې سو شپېته پنزل زرا اوه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اف پی خبري ایجنسی لیکي په امریکا کې میشت افغانان د فلوریدا پیښه سخت اندیشمن کړي دي. دوی وایي په داسې پیښه سره په دغه هیواد کې ټولنی ژوند متاثر کیږي او پر خلاف یې کرکه زیاتیږي. دوی د دغه پیښو په سخت ټکو غندنه کوي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي کله چې په امریکا کې میشت افغانان پر دې خبر شول چې د فلوریدا د اورلانډو په پیخه کې ککړ تند د افغانستان سره تعلق لري نو ډیر اندېښمن شول. فاطمه رحمتي چې د افغانستان سره تعلق لري او په امریکا کې ژوند کوي وایي پر دغه پیخه ډیره اندېښمنه شوه ځکه چې داسې پیخې د دوی ټولنې او پیژنګلو ته نقصان رسوي. هغه وایي د دوی د ټولنې هر یو تن اندېښمن دی چې دا به څه کیږي ځکه چې داسې پیخې د دوی لپاره ښې نتیجې نه ورکوي او بیا دغه ډیره بده پیښه ده چې پکې خوشا 50 کسان وژل شول. ای پی لیکي په امریکا کې د 80,000 نه تر 300,000 پورې افغانان ژوند کوي. زیاتره په ورجینیا او کالیفورنیا کې میشته او په زرګونو نور په نیویارک کې ژوند کوي چیرته چې په 1980 کال کې عمر متین هم زیږیدلې وو. فاطمه رحمتي چې په امریکا کې د افغان ښځو د پروګرام رابطه کار هم ده وایي د دغه پیښې وروسته دوی د ټولو افغان میرمنو یو غونډا راو بلله چې پکې پر دې بحث وکړ باید دوی څنګه د مشکوک خلکو او یا د څه مشکوک کار په اړه په ټولنه کې ځان خبر وساتي او په داسې حالاتو کې څه وکړي. ای پی لیکي په پیرس کې د تیر کال د حملو وروسته د امریکا د سان برناردینو د پیښو وروسته په امریکا کې د مسلمانانو خلاف کرکه زیاته شوې ده چې له وجې په امریکا کې د میشت مسلمانانو لپاره مشکلات زیاتېږي. د امریکا د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلی دی چې په بندیز کې وای افغانستان پاکستان او شام هدف وي. ای پی خبری ایجنسی لیکي په امریکا کې ډیر افغانان ډاکټران انجینران او استادان دي او ځینې نور بیا په نورو شعبو کې کار کوي او د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. امریکای فارم پالیسی مجله په ولیکنه کې کاږي چې څنګه لمنځنی ختی څخه وخت په وخت سخت دریز اسلامي ډلې راوتلي او د نړۍ امنی له خطر سره مخامخ کړي دي. لیکنه وایي ک نړیوال طاقتونه اسلامي دولت وسوالې ډلې ته مات ور هم کړي. ډیر ممکنه ده چې زائد اسلامي سخت دریز خلکو یو بل ډله ونیسي. د لیکنې تفصیل له هارون بچا څخه اورو.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د تیر اتوار ورځې له ترهګر برید وروسته چې د یو افغان الاصله امریکایي په ډزو کې 50 کسان وژل شول د معمول خبرې مخته راغلي. تازیتی پیغامونه واورول شول، د زغم او برداشت لپاره غږونه پورته کړل شول او یو وار بیا دا سوال وشو چې امریکا د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي. لیکنه وایي تر 1979 کال پورې د نړۍ امن ته د سنی اسلام له لاسه کوم خطر پیښ نه و. لاغه ورسته چې د سنی مسلمانانو یو ډلې د مکه په تر ټولو لوی جماعت قبضه او د سعودي سلطنت د ړنګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي واکمنو د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې خیریه تنظیمونو، سکولونو او مذهبي ادارو ته به اندازې پیسې ورکول پیل کړل. لیکن وایي دغه کار مخه سعودي بادشاهت ته د ورپېښو خطرونو د له منځه وړل وو. همدغه وخت و چې د سختدریز اسلام د پلویانو شمیر په زیاتېدو شو. څو کلونه وروسته چې د خلیج جګړه پای ته ورسېده، القاعده په وجود کې راغله. د امریکا په اورلانډو ښار کې د 50 کسانو د قاتل د ټلیفون خبرې چې دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په لاس ورغلي ښیي چې نوموړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپله وفاداري اعلان کړې وه. لیکنه وایي داعش اسلامي دولت وسلوالې ډله د افراطي سنی اسلام نوې بڼه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا باید د منځني ختیځ له مسلو سره ډېر سروکار ونه لري. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن هم داسې اشاره ورکړې چې نوموړي ګواکې په دې حق کې نه ده چې په عراق کې د یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیان وساتل شي. لیکنه وایي دا چې د امریکا نوې ولسمشر او اداره به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د هوایي بریدونو او همداراز د ډرون حملو پروګرام کمزورې او کخه کې د بیل بحث دی. خو یوه خبره جوته ده چې ولسمشر اوباما به په دغه اړه خپل پلان بدل نه کړي. معنا دا چې دغه اداره به هیڅکله سوریې ته امریکایي ځواکونه ونه لیږي. لیکنه کاږي داسې نه ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له ماتې سره به په نړۍ کې د ترهګر بریدونو خاتمه وشي. لیکنه زیاتوي اصلي ستونزه په منځني ختیځ کې د سختدریز اسلامي اصولو او پر هغو د عمل کوونکو کسانو د شتون ده چې دغه کار د افراطي وسلوالو ډلو د رامخته کولو له چارو سره مرسته کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ورسېدلې د عدم تشدد د مبارزینو په اړه ځانګړي ونیزي خبرونې مشالونه ته. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز ماهر تعلیم خبریال او شاعر امیر نواز خان جلیا د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. د خبرونه ساس لپاره شاهین بنری وړاندې کوي. نو دا هم تاسو او دا هم مشالونه.
تلم شاوریدن کو شاهین بنری ما او د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځنګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ تحریک د نوموړي مبارز ماهر تعلیم خبریال او شاعر امیر نواز خان جلیا د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. امیر نواز خان جلیا د مارچ د میاشتې په لسمه نیټه کال 1910 کې د هشنغر په اوتمانزو کې د محمد اکرم خان په کور کې زیږیدلی و. پلاره د جیدات خاوندو او وسایل لرل چې په خپل زوی سبق وای. لادی کبلې د پیښور په اسلامیا کالج اټ سکول کې داخل ک. د لسم جمعه نورستوي په تاریخی اسلامیا کالج کې خپل زده کړو له دوا امر ک. دغه ورځو کې د انګریز سامراج پر ضد د بلابلو سیاسي او مذهبي ډلو او ګوندونو لخوا د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کېدې. هم دغه وجوا چې امیر نواز خان جلیا دغه غورزنګ سره ملګری شو. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان په اسلامي کالج کې د جلیا صاحب د سیاسي حلو زلو پاړه وای.
کالج دې په سکندري کې طالبلم نو التا د ازادۍ د تحریک شمولیتي غوندو کې د دوه حاصل کې یو میټینګ و او شو په میټینګ کې چې کوم کسان شامل و اغي تا سباله د کالج د پرنسپل له طرف نه یو وارننګ لیټر ملو شو. وارننگ لیٹر ملو شنو اگے کی دو باندے دا الزام ہم لگو لے چھے دو دروس کے پل تصویر چلی دا پکانے گشتے دے نو اگے پسلسلہ کی دیر کالج میں رسٹیکیٹ کو بھی بیشتے دے دروس کے پل چو نو آگو کی گورنر ہو دی ہے کہ دی ردی پا ہسٹل کے دی تصویر لگے دے دو دے چک جارتا ہو سے دو باندے دا الزام ہو چھے دا دو تصویر کو کانو باندے گشتے دے نو راہو زی دل دے نو دی چکل رسلامی کالج میں ہوا تیر پا سیکنڈ ایئر کے بدغه ځای کې د دوه ټوټل جون بدل شو د دوه پام چې دین او آزادې طرف ته شو. د ریسنس سټوډنټو او په سیکنډ ایئر کې د ډیسک فلو کلاس فلو نو ډیسک فلو چې دا غلام اسحاق خان او غلام اسحاق خان د انډین سرویس طرف ته لاړ نو هغه کم په لاړ او د دې چې د آزادې طرف ته لاړ د آزادې پتنګ شو د دې ملک د آزادې لپاره قربانۍ ورکړې نو دې بیا کم په لاړ او څنګه پاتې شو هغه ځان له تاریخ ته.
د اسلامي کالج نه د وتلو وروستو جلیا صاحب عملی سیاست پیل کړ. د باچا خان د انجمن اصلاح فاغنا او بیا وروستو د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو او په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړه. ډاکټر سویل خان وایي چې جلیا صاحب په 1908 کې په پیښور کې پریس پرانست او له هغه ځایه به د خپلواکۍ په اړه د کتابچو خپرولو سره سره د انګار په نوم یو اخبار هم وسته. نو موړه زیاتوی
دو چکم کار کړ دی هغه د مونږ ته څه تویر شي چې ماس کمیونیکیشن کې د چکم رول لري یا په صحافت کې د چکم رول لري د خوري خدمتګارې یو دی اهم باب دی دا چې د خپل خبر کې د خپل ګور والا ټول کالي خرڅ کړو په خپل خبر کې سنترام د یو مرګري او د سبق هغه یو پریس کولوګو سټیم پریس په وته یې پاره زمانه کې نو هغه دو برانچ یو په فنډای کې یو په خبر کې نو په خبر کې نو هغه دو هغه شریکو هغه پریس چې دی نو هغه یقت خانه کې و د لومدنی د ازادۍ په تحریک کې چیسا اخیستل شروع کړو نو د ده پمفلیټ یې راغلی پمفلیټ چې راغلی نو په هغې کې به ده د ازادۍ شعرونه لیکل پیغامونه به یې لیکل او هغه به ځای په ځای خورول بیا د هغې نه پس د انګار اخبار وویستی ده انګار اخبار کې دی نو دا هم به پښتنو یا د پښتو ژبې په صحافت کې ډېر لوی رول ادا کړی دی.
د دې کتابچو اخبار د خبرېدون وروسته د برتانوي راج چارواکي د امیر نواز خان جلیا پسې شو چې لکه د نورو خدای خدمتګارو یونیسی او جیل ته واچي. د گرفتاری نه د بچ کېدو لپاره به جلیا صاحب د یو مزدور په شکل کې ګرځېده او خپل مبارزه به پر مخ وړله. په دغه اړه ډاکټر سویل خان داسې وایي.
په خبر کې طرف د لیدل کې د مزدوران چې دوی به دا غړ غټپړي کوګا چولو او لن کمیش به چولو چې لکه دې مثال لاري چې زه مزدوري منه په سوړې راوړې نو دوی ته به دغه لن کمیسه چولو او ټول ورځ به دا پړې په اوږه ګرځولو نو کار به خپل کو خو داسې د ګروپ یو شکل کې وګرځېدې چې زه ګرفتار نه شم. د خپل کار په دغه سلسله کې بیا کړی دی بیا پمپلیټي انګار اخبار د هغې نه علاوه بیا جوی د ده رول چې دی نو هغه لندن کی امن پہ دلا
ڈاکٹر سویل خان وائی چی د امیر نواز خان جلیا لکھلے درد ڈراما د پختنو د قامی مبارزے او پدغ لار کی داغوی د قربانیو مهم یادگار دے هم د دې رنگ ادبی حلو زلو لاری د پختونخوا په کلیوالو سیمو کې د ولس د سیاسي شعور د ودې لپاره کار کړی او د هغه وخت د لوی تاریخي پیښو معلومات پکې هم خوندي شوې دي. دا ډراما په کال 1913 کې په سټیج وړاندې کړل شوې و. نوموړی وای
دا د آزاد سکول هلکانو سټیج کړی و په اپریل کال 1913 کې د پرانګو یو میدان کې پدې کې یو سل او اتو شپې ته ماشومان از ان اکټرس کار کوي او یو د دې هدایتکارو باقاعده دې لپاره چې کوم سټیج یا د ډرامې سره نور لوازماتو دا هغه ډرامې چې دې د سټیج د لوازمات ټول پوره کړو دا لس بجې د شپې سټارټ شو دا غوري مو بجې پورې شپې سلور دې ګنټې دا سټیج شو دا د ارکای ریکارډ مطابق دی چې 2003 پورې کسان پدې کې ناسو دې کړی دا پدیش په باندې کې کله دا ډرامه ختم شوې ده نو د تحصیل چاپدې په اسسټنټ کمشنر په بنگله باندې یو دوه کسان ورغلي دي هغه ډېر ذکر دي دا هغه چې کوم بریګارډ و هغه په جواب کې ذکر دي بهرحال اسسټنټ کمشنر چې دی هغه ډیپټي کمشنر ته ویلي دي چې کله نه دا ډرامه سټیج شو نو دا هغه نه خلکو کې د ازادۍ یا زموږ خلاف د نفرت جذبه پیدا شوې ده نو هغوی دا رک را لیلو او زما په بنگله باندې حمله کړل کې دا شنو وغه نور خلکو په دغه رد عمل دا شو چې اوی حکومت په سباله د غټول ماشومان د چاچ په دې کې کار کړو د دې په کورونو په هغه کې په اوتمانزو کې په پړانګو کې په مردان کې چې چا چا کم کم ځای سره تعلق وو هغه باندې چا په یو لګو د گرفتارو شروع کړ او بیا په دې کې وو کسان چې دین هغه گرفتار شو امیر نواز خان جلیا په دې کې د گرفتارۍ نه بچ شو او هغه وو کسان باندې بیا مقدمه چلېدلې ده په تحصیل چاسدې په کورټ کې مشهور مقدمه ده هغې کې بیا دې ټولو ته شپږ کاله قید چا چې په دې کې اداکاري کړې وه یعنی هغه ماشومانو ته شپږ کاله قید دا میلو شوي دي بیا دا نور چې کوم کسانو دا ټول مخورانو دي دا ټول جون په مخورتیا کې تېر کړی.
امیر نواز خان جلیا د یو ماهر تعلیم په توګه هم د آزاد سکولونو چارې پر مخ وړي د سکولونو استادان په کار ګمارل او د هغوی تنخواګانې پوره کول او دغه شان د زده کوونکو د ستونزو نه ځان خبر ساتل او هغه هوارول د هغه په ذمہ وارو کې وو او دا ټول کارونه ډېر په ایمانداري ترسره کول. ډاکټر سویل خان وایي چې کله د تحریک مشران ونیول شو نو جلیا صاحب به د استادانو د تنخواه پوره کولو لپاره د خلکو نه په سوال د مالی مرستو غوښتلو نه هم ډډه نه کوله.
دې چې کله سیکشنونه دا هغه وخت چې کله ټولې دا ټول خدای خدمتګار سره د بچیان گرفتار نو دا هغه وخت کې بیا د سکولونو خدمت کړی دی. ما داسې خطونه مونږ ته د پارکایو کې چې د مختلفو سکولونو هډ ماسټران را لېږي دلته چې مونږ دا مسله ده مونږ دا مسله ده دلته راشه دلته معاینه وکړه دلته استادان کم دي دلته تنخواه نشته دی یوازې غریبو او نور ټول خلک گرفتار نو دا فنډ د استادانو تنخواه ډېره لویه مسله وه.
د میر نواز خان جلیا کتابچو د ازادۍ په تحریک کې یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی او د هغې وجه دا وه چې د هغه انداز ډیر ولسی و او بل دا چې جلیا صاحب او د هغه ملګرو به هڅه کوله چې په دې کې لیکل شوي پیغامونه ډیرو خلکو ته ورسی. ډاکټر سویل خان په دې اړه د یوې مهمې واقعې ذکر کوي.
د پمفلټ په باره کې بیا خپل کتاب کې لیکلي دي د ازادۍ تحریک کې احمد کاکا چې ما ته دا کار حواله شي چې ما به دا پمفلټ خپرولی نو هغه ورځ کې یو نه دي قیمت نو ما یو خان لږه یو زو هغه چې زو ما ته یو بل خوري خدمتګارو نو به دا خورولې لکه اشاعت هم دي کو تفصیل هم کو نو چې موږ دا یو خان نه یو نه خان دی چې زو ازادي اړو واړم نه زه پرې پم شرط سکوم نو موږ چې پلار ته نو بیا یو بل خان لور هغه چې موږ چې دا پم شرط په یو نه دی دا واخله نور خلکو ته موږ وایي هغه چې پښتو پوهېږم نه زه خو د انګریزۍ سړی یم نو زه دا برې واخلم نو موږ ورته وایي چې ښه ته نه پوهېږي نو موږ درته لږ وایو ته ووره نو دوی چې ورته هغه شروع کړی دی چې مه جاړه دله دلته اوښکې تویول مه نه دي او د دې قصص مرغوله د پاره شور کول مه نه دي او سړی چې وژني ځناور ړندې اوبه ورکوي او موږ مظلومان د اوبه ورکول مه نه دي نو چې کله ورته دا شعرونه شروع کړو که نه نو دا خان په سترګو جوښ کې رالی وی چې ښه داسې کار وکړې چې ما له پوره 50 راکې او زه به دا نور خلکو ته هم وویل شم دې کې خو ډېر زیات د ازادۍ پیغام دی زه ستاسو ما له سترګې رڼا کړې نو لکه داسې طریقه د دې رد عمل بیا راښکاره شوې دی چې دا بچا سره اومونتې دی حکومت نو هغوی به هم گرفتارول.
باچا خان د آزاد سکولونو د ودې لپاره د امیر نواز خان جلیا د خدمتونو قدر کاوه او کله چې په 1915 کې د جیل نه خوشی شو نو په یو غونډه کې هغه ته د سرو زرو یو تمغه هم ورکړه. ډاکټر سویل خان وایي جلیا سه په داسې حال کې د خدای خدمتگار تحریک تعلیمی کمپاین پر مخ وړو چې د برتانوي وکدارانو او ځینې ځایي خانانو او مولانو لخوا د سکولونو پر ضد پروپاګاندا کېده او دا ډېر سخت وخت و.
خبر پر ټول علم دی او د نبی د دې د چور او رب چاتو کو شور او په شیر په کې د کاکی هغه دې لندې بوچې د جان سن د کشرور او رب چاتو کو شور او په منځو کې عمرې ری چې د شیطان نه هم تیرې دي په دفترونو لګوي اور او رب چاتو کو شور دا عمر کې دا عمر خان کې دا خان بادر او دا د سکم اموجي چونکی خان بادر او په دې ظلمونه کول نه په شیرونو کې یاد کړی او پر زړه سلطانې دې هغه ټول درګې چرګې دې مونږ راکاږي په سرو شګو نسکور او رب چاته کو شور او جلیا کوي جړه او ولا دې په در کې د الله او چې زه ستې شوم په اور او رب چاته کوم شور نو د دې نه اندازه تاسو له ګوري چې دوی به څنګه سخت دی کړی.
امیر نواز خان جلیا د خپل ژوند اخري نه لس کاله د سیاست نه یوې ډډې ته پاتې شو او په کال 1921 اتیم کې د نومبر په 12 نیټه د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو هم دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت پای ته رسی. بل ونه با د عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.